السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام د ازمو حق دی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت ډیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي. دغه اقدام د دې لپاره شوی څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کمه شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیایي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی. له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداری ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي. دغه مؤسسه نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلېدو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي. تر دې وړاندې هم دغه مؤسسې ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنېدونکي ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي، څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. پنځه پاکستانی پولیس نن سه شنبه د خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ایزو پولیسو په وینا، د پولیسو پر موټر لومړی پلاس د جوړې شوې چاودیدونکې وسیلې ای آی ډي برید وشو. وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیس او موټر چلوونکی یې ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی. برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی، هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډېر بریده د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده. اروپایي اتحادیه او ډنمارک د امریکا له لوري ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتخاب وکړ. د امریکا ولسمشر د تېر یکشنبه په ورځ د لویزیانا ایالت والی جف لینډري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده، د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي. د ډونالډ ترامپ دغه اقدام د ډنمارک د صدراعظم میته فریدریکن او د ګرینلند د صدراعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپارو. هغوی په یوه ګډ اعلامه کې وویل چې تاسو نشئ کولای بل هیواد له خپل ځان سره یو ځای یا زمیمه کړئ، حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي. دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند د خلکو ملکیت دی او امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې وانخلي. او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولۍ کې خپل لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالۍ کې بنګلادیش ته 3-1 ماتې ورکړه. دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه، هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ایز تورنمنت کوربتوب کوي. تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې 2 پرلپسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وې. د خبرونو پای.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
سلامونه، ستړي مشي. دازما حق دی پروګرام ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. ولمورز د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د 1404 اخوانیس کال رسمي وروستۍ ورځ وه، خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي انجونې وایي چې سګنۍ ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګانې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومېږي. دا چې افغان نجونې د دغه افغان نجونو شمېر د هغه نجونو په شمېر کې هم اضافه کیږي چې څو کاله وړاندې طالبانو له زده کړو راوګرځولې برخلیک به یې څه کیږي او دغه نجونې اوس هغوی چې له زده کړو پاتې دي په څه وضعیت کې دي؟ د نن ورباندې خپرونه کې خبرې کوو. خپرونه کې راسره ملمنې شته له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هر یوه هر یوه او همدارنګه سمیه دي چې دوی له زده کړو راګرځول شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې به راسره د پانتون راګرځول شوی محصل سوریا خان هم یو ځای شي. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې هر یوه راسره په پروګرام کې ده. هر یوه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې به خبر یاستئ چې دا د قوس میاشت وروستۍ ورځې امتحانونه وي په ښوونځیو کې او له دې وروسته مکتبونه رخصتېږي. هغه نجونې چې سږ کال په شپږم ټولګي کې وې او بل کال ته پسرلي کې وم ته تللې، دا نجونې نورې نشي کولی چې وم ټولګي ته لاړې شي او همدغلته زده کړې پای ته رسېږي. تاسې کله د دغه ډول سرنوشت سره مخامخ شوي؟ څو کله مخکې و او که چېرته مو ښوونځي ته ادامه ورکړی وای اوس به په څوم صنف کې وای؟ هری واجانی از مغا گوری خیا فکر کوم چې د هری وا په ټلیفون کې څه ستونزه ده، ورسته به بیرته ورسره اړیکه ونیسو. سمیه هم را سره ده. سمیه تیم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. سمیه له تاسې یو رما چې کچرې تاسې ښوونځي ته تللی او ښوونځي یو دوام درلودی، څوم ټولګي کې به وې اوس؟
سلامونه او احترامات فریده جان، هیله لرم چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. مننه کوم ستاسو له دعوت څخه. زه په اووم ټولګي کې وم چې ښوونځي بند شول.
فکر کوم چې تاسې به هماغه کال باندې چې طالبانو په ښوونځیو بندیز ولګوه هماغه کال وم ټولګي کې وای که نه؟
نه، زه په شپږم صنف کې وم. البته آخري ورځې یا میاشتې زمونږ چې مونږ هماغه وخت کې امتحانونه ورکول او امتحانونه بعد زه په کور کې ناستم.
دا پرون فکر کوم کابل ورځې د قوس تېر شمه د وروستۍ ورځې وي د امتحانونو چې نجونې امتحانونه ورکوي په سړو سیمو کې او بیا له دې وروسته ښوونځي رخصتېږي، د ژمي رخصتي وي، بیا پسرلي کې نور نوی کال پیلېږي، تعلیمي کال پیلېږي. دغه ورځ څومره نجونو ته سخته وي چې شپږم ټولګي نه چې دوی فارغ شي چې باید وم ته لاړې شي نورې نشي تللی؟ تاسې خو دا تجربه لرئ، کیسه راته وکړئ.
واقعا دا یوه ډېره سخته ورځ ده زموږ د افغان نجونو لپاره، ځکه دا هغه ورځ ده چې موږ هیله له هغې سره برباد شو، موږ خپله برباد شولو. یعنی هغه ورځ وه چې موږ یعنی دې ورځې موږ ډېر زیات خلاف یو د دې ورځې، ځکه ټول هلکان وکولی شول چې هغوی له ښوونځیو څخه فارغ شي یا هغوی نورو صنفونو ته ارتقا پیدا کړي، خو موږ نجونې یوازې په خپلو ځایونو باندې ناست یو. دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، حتی دومره سخته چې هیڅوک نشي کولی چې هغه درک کړي.
سمه یې دغې ورځې کیسه راته کوي چې تاسې به همدغسې اخري ورځ مو وه مکتب کې او بیا نشوې تللی نور باید په کور ناستې وای، هغې نه دې څه په یاد دي؟
هغه ورځ خو واقعا موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه داسې ورځ وه چې موږ یو بل نه نو خبر چې دا خدای پاماني موږ د تل لپاره ده یا موږ بیا هم کولی شو چې یو بل سره یو ځای شو. خو نن څلور کاله پوره شو، تقریبا څلور کاله کېږي چې موږ ښوونځي ته لا تر اوسه نه تللي، او موږ هغه سنسان چې په هغې ورځ باندې موږ خدای پاماني کړې موږ هېڅ کاله هم لا تر اوسه نه دي لیدلي. او یعنی موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه په هغې ورځ موږ ډېر زیات زړه دي، دومره زړه دي چې حتی سترګې هم ډېرې زیاتې سرې وي. موږ چې زړل حتی د استادانو راسره زړل، هغوی به ویلې چې تاسو ولې زړی، شاید په یو بل ځای کې، شاید بېرته همدلته سره یو ځای شئ. خو موږ داسې ویلې چې یعنی موږ په هغې عمر کې لږ کمې مو او ځینو داسې هم چې موبایل یا کوم څه ته لاسرسی نه لرو چې بېرته له موږ سره په اړیکه کې اوسي.
د ځینی خوانځیو کې ځنه پیغام چې تاسو په خوانځیو کې کله داسې کړی وي کنه وي کړی خو دغه ډول د خدای په معنی یا د امتحانونو هغه وروستۍ ورځ باندې کله کله نجونې سره راټولیږي او کور نه خوراکي شیان ځان سره راوړي یا بهر د دې لپاره چې وکولای شي، ځکه چې بیا څو میاشتې او بل به نه کته. البته زه پخوا یادومه دوی بیا سره ناستې وي، یا به آیسکریم خانې ته تللي، یا به چېرته وړوکي رستورانت ته تللي. هغې وخت کې خو متعلمینو سره پیسې هم دومره ډېرې نه، تاسو خو څه داسې میله نه وه جوړه کړې د خدای په معنی یې، یا استادانو سره مو داسې څه پروګرام خو نه و برابر کړی.
د خدای پوانې لپاره موږ هم یو پروګرام نیولی و چې موږ ویل دا زموږ فراغت غوندې دی، حتی ټول داسې له خندا ورپسې کوله، یعنی داسې هم داسې و چې ترخه خندا یې کوله. هغوی ویل چې دی موږ لپاره یو فراغت دی چې موږ له دې ځایه ځو او بیا نشو راتلی. حتی کله چې هغه فراغت موږ ونیو، موږ خو زړل، خو هغه استاذان چې موږ وی حتی له استاذانو خو پرېدا مدیرې موږ څه زړل. هغوی ویل چې یعنی تاسو ځان ته چې کله دا میله یا فراغت نیولی د دې څه واقعا دا دردونکی دی چې تاسو په دې عمر کې ځان ته فراغت نیولی.
ډېره زیاته مننه. زه تاسو ته بېرته راګرځم، هڅه کوو چې د خپله بله مېلمنه هم له ځان سره راواخلو، دوی سره هم خبرې وکړو، یو له دوی هم واورو چې دوی د خپل هغه ښوونځي په وروستۍ ورځ باندې څه ډول برابري یا پروګرام نیولی و، څه ډول یې د وروستۍ ورځ تېره کړې ده. زموږ بل مېلمنه به هم راسره وصل شي، خو روشان صاحب کې یو لنډه دمه واخلو، بیرته به بیا راوګرځو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
تاسو زموږ خپل ساتي راډیو نورینن پروګرام کې په دې خبرې کې و چې د مینې وروستۍ ورځ یا د قوس میاشتې وروستۍ ورځ په افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ وه، او په دغې ورځ باندې هغه نجونې چې له شپږم ټولګۍ وه فارغې شوې، نورې نشي کولی بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او زده کړې وکړي. نن پروګرام کې په همدې خبرې کوو. سمیا همدارنګه سوریا او هریوار سره مېلمنې دي، خو مخکې دې چې مېلمنو ته ورشو ورزو د همدې موضوع په تړاو باندې د فیروزې عزیزي راپور ورو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د همدغو نجونو سره خبرې کړې دي، د هغوی خبرې اورو. بیرته بیا راګرځو.
د 1404 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنۍ رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې له شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکامه پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینې هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم، خو نشم کولای، خفه یم.
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه یې تیره کړې، وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سا کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
می خوام درسهای خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صرف هفته بسته است. بسیار
غواړم چې زده کړو ته می دوام ورکړم، خو دوم ټولګیو لپاره ښوونځي بندي. ډېره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټره شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکی کال ښوونځي ته تللی نه شم، ډېره خفه کېږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزئ.
نن یکشنبه د قوس میاشتې 13مه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4م تر 12م ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15مه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډېری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي، دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16مه په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولی سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړي، هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د قوس په 4مه ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې کړې دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2013 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
په راپور کې مو اوریدل چې کچېرې دغه بندیز چې طالبانو د افغان نجونو پر ښوونځیو وضع کړی دی او تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، کچېرې دوام وکړي تر 2023 کال پورې به په میلیونونو نور نجونې هم له زده کړو محرومې کړی شي. همدارنګه د هغو نجونو خبرې مو هم واورېدې چې دوی تېرې ورځ له ښوونځیو څخه د تل لپاره محرومې شوې او تر څو چې په پالیسیو کې بنسټیز بدلون نه وي راغلی دوی نشي کولی چې بېرته ښوونځیو ته ستنې شي. سمیه که ته راته ووایي چې کله چې دغه ډول خبرونه اوري چې طالبان اجازه نه ورکوي یا ګوري چې کال په کال هلکان پرمختګ کوي ساسي کورنۍ کې یا په شاوخوا ګاونډ کې مو هلکان زده کړې کوي او تاسې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، څه فکر کوي او په کور کې د څه مصروفیت ځان ته پیدا کړی او که نه؟
کله چې زه یعنی دا نور هلکان ګورم چې کولی شي هغوی مکتب ته لاړ شي، نو یو وخت کې ما داسې ویلې چې کاش زه هم هلک وم چې ما کولی شي زه مکتب ته لاړ شم، د هلکانو غوندې هر حق مې خپل لروده، خپل حقونو ته مې لاسرسی لروده. اوس وایم چې شاید خدای پاک همداسې غوښتي چې زه د نجلۍ پیدا شم، خو زه اوس دا نه وایم چې زه یو بدبخته یم، بلکې زه ډېره خوشبخته یم ځکه د خدای امر شاید همداسې و. خو اوس مهال چې خپل مصروفیت ده، زه په کور کې د خپل کارونه ترسره کوم، یا خپل درسونه وایم او آنلاین کورسونه دي چې ما د ځان لپاره نیولي.
آنلاین کورسونه انټرنیټ موبایل دې سره څنګه کوي؟ کورنۍ در سره همکاري کوي په دې برخه کې؟
کورنۍ له خوا نه حمایت دومره زه نه لرم، حتی د حمایت په ځای زیاتره ماته توهین هم همداسې کوي. یوازې پلار مې دی چې ما سره په دې برخه کې یوازې ما حمایت کوي، ما سره یو لاس دی، خو دومره څوک زه نه لرم، ځکه همیشه نور هم ماته وایي چې نجلۍ لپاره تعلیم ښه نه دی، همدومره دي چې ویلم همدومره دي مبسته، خو زه بیا هم خپل کوشش کوم او که غواړم چې یو ځای ته ځان ورسوم، خپل هیلو ته ځان ورسوم.
کله چې د شاوخوا دوستان یا کورنۍ کله کله ملاتړ نه کوي، دا د یوې نجلۍ لپاره څومره سخته وي، ځکه طالبانو حکومت یو طرف نه در باندې فشار راوړي، کورنۍ بل طرف نه شي، خپلوان بل طرف نه شي، دې وضعیت کې څنګه ځان قانع کوي چې باید مبارزه وکړي، باید ادامه ورکړي؟
واقعا دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، نجلۍ لپاره ډېر زیات سخته، څومره چې سخته هغې نه یعنی ډېر زیات، ځکه هغه نه شي کولی چې حضوري لاړ شي، خو کله چې آنلاین وایي آنلاین له هغې نه هم سخت ده، خو چې کله خپلې آنلاین زده کړې کوي هغې ته هم څه اجازه ونه لري یا کوم حمایت ونه لري، ملاتړ ونه لري، نو نه کېږي یعنی. خو زما لپاره هم ځینې داسې ورځې راتلې چې کله به چا داسې راته وویل کومه بده خبره یې ماته وکړه، ما به د هغه مخکې څه م ونه ویلې، ما به یوازې خپل جواب ورکړ چې شاید ستا ناپوهي وي، خو زه لا تر اوسه دومره نه یم ناپوه، زه غواړم تعلیم وکړم تر څو ستا غوندې یو څوک مانه جوړ نه سي، ستا غوندې یو شخص مانه جوړ نه سي. خو کله به چې زه یوازې شوم په هغې وخت کې به یعنی ماته د سړي له زړه به راتلل، یعنی ولې دا ماته داسې خبرې کوي، ولې دوی نه غواړي چې ما پرمختګ وویني.
د انټرنیټ موضوع مخکې مو پوښتله، خو د پیسو سره بیا څنګه کوي، ځکه چې کله چې انټرنیټ چای خو ډېرو پیسو ته ضرورت وي، یا که داسې کورسونه او ځایان دې پیدا کړي چې انټرنیټ درکوي؟
انټرنیټ زما د پلار لخوا نه ما لپاره دی، خو دا کوم کورس داسې نشته چې د انټرنیټ پیسې زما لپاره ولیږي، بلکې هغه زما پلار دی چې زما لپاره د انټرنیټ پیسې راکوي.
د صنفیانو په اړه درته وایي، هغوی هم تر اوسه پورې توانېدلی دي چې ستا په څېر باندې د ماورې کې یا دغسې آنلاین کورسونه ځان ته پیدا کړي چې زده کړې پکې وکړي، او که نه یوازې ځان باندې لګیاي؟
سنفیان خو چې کوم د مکتب وي هغوی سره زه دومره رابطه نه لرم، ځکه هغوی موږ نه ډېرې شاته پاتې شوي، ځکه هغوی د موبایلونو ته لاسرسی نه لرو ده. خو کومې چې ما سره مخ کوي لکه ما مدرسه کې را سره وي، هغوی اوس مهال هم خپل زده کړې د آنلاین ښوونځي له خوا نه کوي یا د آنلاین مکتبونو د دې له خوا نه کوي.
د دغه پاره راته وایه سمیه جانې، دا نوي صنفیان چې کورسونو کې پیدا کوي، دوی عموما د کومو ولایتونو دي او دا استادانې به څوک دي چې درس درکوي درته؟
صنفیان خو واقعا زما لپاره ډېرې ښې نجونه دي، استادانې هم همداسې ډېرې زړخوږې دي، مهربانه دي. صنفیان له ډېرو مختلفو ولایتونو څخه دي، لکه مزار شریف، کندوز، لوګر، ننګرهار، کابل او همدغسې یعنی بدخشان، نور ډېرو ډېرو ولایتونه دي. او استادانې مو هم له ځینې له مختلفو هېوادونو نه دي چې افغانان دي، خو په مختلفو هېوادونو کې اوسېږي، او ځینې هم همدلته په افغانستان کې اوسېږي.
تاسو کله تقاضا کړې د دغه آنلاین کورسونو له استادانو یا څوک چې سپانسر کوي چې تاسو د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه ځینې مکتبونه او کورسونه شته آنلاین چې په هغې کې شاګردانو سره د انټرنیټ په برخه کې کومک کیږي، یا کله کله یو نیم ته ټلیفونونه ورکول کیږي. دا غوښتنه مو کله کړې که نه ستاسو کورس کې دا نشته؟ نه،
دا غوښتنه خو ما نه ده کړې شخصا، ما ځکه ما ته لاسرسی و انټرنیټ ته او موبایل یا کمپیوټر دی ته، خو که کومې نورو صنفیانو مې کړي هغوی شاید کړي وي، ځکه یوې په یوه جلسه کې وویلې چې موږ لاسرسی نه لرو، که یو ټبلیټ ولا ستاسو لخوا موږ ته راکړل شي یا هم کوم کمپیوټر، نو زموږ لپاره څه کېږي؟ خو هغوی سره بیا مرسته کېږي، لکه په هماغه بخش کې چې په څه کې هغوی لاسرسی ورته نه لري، هغوی سره مرسته کېږي.
د درس کیفیت په اړه ته وایي، کیفیت ښه ده؟
کیفیت خو د زیاتره مضمونونو ښه ده، خو ځینې درسونه داسې هم لري چې موږ نشو کولی په آنلاین کې هغه زده کړو، ځکه که چېرته ته حضوري هغه ونه ګورې، مثلا ریاضي دا که حضوري ته هغه حل نه کې وینه ګورې سموسه سره ونه اوسې، نو نه کېږي چې هغه ته دومره په اسانۍ یاد کړي. خو زه د هغې نه بعد غواړم چې خپلې درسي ویډیوګانې وګورم چې هغې نه زده کړم. خو بیا هم یعنی ځینې درسونه داسې هم دي چې په ډېره کمه کچه مونږ یادولی شو.
د سرټیفیکیټ په برخه کې درته څه وایي که چیرې تاسې دوی سره درس وایي څه اسناد به درکړي درته او که نه؟
مونږ سره خو یې دا وعده کړې چې مونږ نشو کولی لکه ستاسو اطلاعنامې درته اوس مهال حضوري درکړو، خو مونږ ته پی ډي اف یا عکس لیږي، هغه کولی شو چې بیا خپله ځانونو ته چاپ کړو. خو مونږ ته بیا د شهادت نامې یا اسنادو په اړه ویلي چې هغه به د دولسم صنف بیا درته حضوري درکوو او هغه اسناد به هر چیرته چلیږي یعنې داسې. خو ما اول باور نه راته چې شاید دوی رانه کړي، خو کله چې ما د څو دورو فراغت ولیده نو مې کولی شو چې هغوی باندې باور راوړم چې دوی ورکوي.
ډېرې مننه، تاسو ته بېرته راګرځم. سمیه جانې راسره اوسه. اوریدونکی راسره د احمدي صاحب له بغلان نه. د ستړی مې شي احمدي صاحب، خیر راغلی پروګرام ته. تاسو راته وایئ بغلان کې څه حال ده؟ واوره باران چې شوي دي که نه؟
مننه سیال خور، سلامونه.
علیکم سلام، ستړی مې شي.
سلامونه بردې خورې واقعت و نو تم لږ لږ واوره چا خبره که تم خو اندازه دومره دي خلکو ته منه کېدله. سیال خور، افغانستان کې ډېرې وچکالي ده، خپل بسم الله لارې خوانه افغانستان باندې ستونزې زیاتې دي. خو تاسو البته اسلامی قانون کی یا تقریباً جہاں قانون سے دفعہ پہلے اس کو ٹول نڑ کے جہاں قانون تجربی کی تباہ پورے پوری ضرورت نے زیادہ سیال خور نو وس وګورم تاسو نو خالی موږ تاسو ټول مسلمانان الحمدلله خدا خپل مسلمان نه تیری کو. بیا هم د ټیکنالوژي څخه وتلې ده، خو دین ټول خلک استفاده کوي. دا انسانانو لپاره وتلې، انسانان جوړ کړي ده، نور انسانان استفاده تر کوي. کوم مکتب سي، کوم پانتون سي، مثلا انجینري، کوم مثلا ټول عمر کې موږ تاسو ګورو علم ته ضرورت ده. نو په ټوله کې وس وګورو نو دا مېرمنې ماخ لري، یعنی لوستې مېرمنې تقریبا موږ اوس زیاتره وخت کې دا مېرمنې مریضانې چې بیا چې قابلګانې دي، ډاکترانې مېرمنې دي، یغو چې اردو نه موږ تشه فکر کوي سیال خور چې موږ ډېر ظلم جمع هي تقریبا موږ وایي چې دوی پیږي، دوی سره پیږي، سره په خپله ژبه دا خپل ستونزې یو بل ته بیانې، هغه مشکل په ښه طریقه حل کېږي. نو افغانستان خو ګوره تاسو بهتره معلومېږي سیال خور، افغانستان ډېر ناروغانې مریضانې زیاتې دي افغانستان کې، په ټوله دنیا کې ټول مریضي ناروغي نه لکه افغانستان کې. نو په دې اړه موږ تاسو ټول بخشو ته ضرورتونه لرو، یعنی ټول بخشو باندې باید حکومتونه کار وکړي، هغه یو رقم توازن باید روان شي، دا وطن رشتو کې نو دا وطن دغه ټول شان ته لکه ما چې ویل اغلب یعنی ضرورت لرو موږ. نو په دې اړه موږ حکومت بار بار نارې هم کړي دي، یعنی تاسو کوم خلکو دوستانو ډېر نور هم داسې مېرمنو نارې کړي دي. خو د عقل باید چې حکومت هم سو وایي چې دا خلک هم رښتیا وایي او دا ځان سره سوچ وکړو چې دا خو ضرورتونه دي، رښتیا هم دا ولایت باید ته ورکړو، دا مکتبونه خوشي او د نورو بخشو کې باید هغه اندازه تل مېرمن ته هم کار ورکول شي. دغه نړیوالو به مهاجې خبره دي، موږ هغه خوله به موږ نه واوړي چا په اصطلاح باندې، نو موږ ته به لاس را وړاندې کړي اوس نه اوس د افغانستان په دا فخر د چرګ به کم شي او دغه وطن به جوړ شي. زما په نظر سیال خور
احمدي صاحب، اندېښمنی چې دا ډول د اوس نجونې بیا د سړو سیمو کې مکتبونه پای ته ورسېد، پسرلي کې نوی کال شروع کېږي، دا کال ختم شو، هغوی چې شپږم ټولګي کې وو هم ټولګي ته نه شي تللی، هغوی به زده کړې نه کوي. اندېښمنی چې دا د افغانستان آینده دې سره بیخي بربادېږي، دا نجونې بې سواده پاتې کېږي، اوس کې یو دوه ډاکټرانې لرو، بله ورځ به غم نه وي.
نو دا چې په هرګه چې دا اوس ماشاءالله غټکی باندې دا چا په اشتراک باندې خو زه دا چې کله کله ځان سره قضاوت کوم تاسو چې موجود اشاره وکړه، نو به زه به رقم تاسو د شلکې سوې چې ویریږي د شپې مې د شمال کې وخت ته وخت راشي دا کوم دی وایي چې دا غټه ده نه بځي. نو زه نه وړم چې دا د شنې ګړې پاتې شي، باید دا خپل تر څو تر اخره پرې دوام ورکړي او بلې صدا دې لیوالتیا لري وسره. نو ډېر مینه رسول لري، نو ما خپل زیاتره وختو کې دا په فکر کوم زه خدای کې سره وخت پورې دا دغه حکومت لږ درپوه شي راشي دا مکتبونه خو سي نو دا چې نیمګړې پاتې شي دا ډېر غټ افسوس لري، یعنی کورنۍ لپاره هم هغه انسان چې خپل اراده کړي هغه مایوسه کېږي. نو په دې اړه موږ نظر ته راشي چې دا غوښتنه باید موږ د لبای کوی او دا موږ زړه لا سره وي دا حکومت موږ ډېر ضروري اخته دا ورته خلکو دا حکومت سره حکومت سره تر هغه سیال خور چې دا چې پرشتي راغلي چې امانت نه تا ډېر په وینو باندې راغلی دا خو باید د خلکو غوښتل ته جواب ویل شي سیال خو په نظر
مننه احمدی صاحب کور دی ودان ژوندۍ اوسي چې دنیا لیوه زموږ بل مېلمنه هم را سره وصل شوي سره ستړي مشي مننه چې وخت پرې خو د پروګرام کې ګډون وکړي لکه څنګه چې احمدی صاحب خبرې وکړې او له دې وړاندې سمیې خبرې وکړې سمیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو یو کال وروسته فکر کوم له ښوونځي راګرځول شوې ده او که چیرې اوس په مکتب کې وای نو خامخا به فارغه وه. موږ دوی خبرې هم واورېدلې له تاسو یې اورم.